یو ور بیا ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه غوږی په پښتونخوا کې د سهار نس بجې شوې زه منور شابا په روانه غړې کې هم ستاسو کوربې موتم لرم چې سهار به مخکولي وي په دې غړې کې به په د پښتونخوا سیمه او نړۍ ریپورتونه اوري او د دې غړې په آخري برخه کې د تدخل لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي وړاندې کو خو راځي چې په سر کې د انساج مل نه د دې ساته خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرینو سلټ کی د خبر ایجنسینا د کمی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وای چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره یو وو نکاتی ایجنډا جوړ کړی دا د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ویلی دی افغان کډوال دوه کال نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي او امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی رتره ګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی او واستہ خبرینو تفصیل د خیبر ایجنسینا د کمی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وای چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو وو نکاتی ایجنډا جوړ کړی چې د منصورې لپاره به ډیر زر حکومت ته وړاندې کړي نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې وو نکاتی ایجنډا کې د قبایلی ولس خپل سیمو ته بیرته ستنول دوه سوه اووه څلوېښتم آرټیکل ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول او یا بلې صوبې سره یو ځای کول شامل دي حاجی شاجی ګل زیاتوی
یا فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړ شي په ان ایف سی او ایرسا دې فاتا له نمائندګۍ ورکړ شي د یونټو غونډې په آرمی فاتا کې فاتا رېجمنت مترف کړ شي په فاتا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاتا کې لاراداری او پرمټ سیستم به ختم شي په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړ شي د پی این ڈی او فاتا لائن ډپارټمنټ پارلیمنت الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه مته ټکر شي
حاجی شاجی ګل زیاته کړه که حکومت د دوی دا وو نکاتی ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د رسنو تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په پاکستان کې د ریډیو او ټلویزیون مشرانو ته ویلي دي چې په خپلو خبرونو کې دي د وسلوالو خبرونو ته ځای نه ورکوي تیره شپه د افغانستان د موساکلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یې ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي د افغانستان د موساکلا ولسوال محمد شریف ننصار په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنی قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سیرمه توده جګړه روانه ده ولسوال محمد شریف بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړو خواو ته مرګ شوبلا وختي هغه وویل چې اوسمهال دغلته حکومتي ځواکونه د محاصرې په حال کې دي او که بیړنۍ پوځي مرستې ورسره ونه شوې ښایي موساکلا د طالبانو لاسته ورشي د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دو نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته پرلیږل شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوی دی چې له پاکستانی چارواکو سره په یو غونډه کې تر دو کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنیو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري د اروپای شورا پارلیماني اسمبلی یا پیس پرون د خصو د حکومت لپاره کارکونکو ټولنه خصي د افغانو خصو لپاره د وسله فاول د بشري حکومت د کلنې جایزې لپاره پرستیو کاندیدانو کې اعلان کړ. د دې ادارې مشري منیشی نادری پرون مشال ویډیو ته ویلي دوی په افغانستان کې خپل لومړی مرکز په 2001 کال کې پرانیست او لاغې راهیسې تقریبا 14,000 خصو د دوی د خدمتونو څخه ګټه اخیستې ده. د اروپای شورا پارلیماني اسمبلی د چک جمهوریت حکومت او د وسله فاول د ازادۍ بنسټ هر کال هغه وګړو ادارو ته چې د مدني ټولنې د ودې او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی وي جایزې ورکوي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالاحد عزیز حقانی یې د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د 100 کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو ترسره کولو کې لاس لرلو. وروسته خبر دا چې په سپین او مراکش کې پولیسو هغه 14 تنه د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتی کول. د سپین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې دا کسان د مدرید ښار په شاوخوا د مراکش په ځینو سیمو چې پکې کاسابلانکا او فیس هم شامل دي نیولې دي. د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو په دې وروستیو کلونو کې پولیسو په سپین او مراکش کې په لسګونه جهادي وسلوال د شک په بنیاد نیولې دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د قبایلی سیمونه منتخب شوی د پارلیمان غړي د حکومت نه د ونو کاتي ایجنډې تر مخه د سیمې د پرمختګ او غوښتنه کوي. په پارلیمان کې د قبایلی غړو مشر حاجی شاجی ګل په دې هکله مشال ریډیو ته وایي:
یو عوامي ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو، او سبا په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات ارمي کیسرا بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره.
پاکستان کې خبريالان وایي لوی خوا حکومتي بندیزونه سیوا کوي او لبلې خوا وسلوال دړکې ورکوي چې په نتیجه کې عوامو ته اصل حقایق وړاندې کول ګران شوې دي. خبريال اقبال خټک په دې اړه وایي:
پاکستان کې په دغه برخه په میډیا ډېر زیات پابندۍ را روانې دي. ډېر ژورنالستان د خپل ژوند بچولو لپاره خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
چین ویلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه کولو کې برول لوبوي. هلته د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی وای دوی د چین منځګړتوب ته په نیک نظر ګوري. دا او یو شمیر نور سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه لرو. د دې غړې په آخري برخه کې بتان د هلي خبرونه کې واوري چې یو خزینه ډاکټر وای د مریض د ښه کېدو نه پس په خپل هم ښه احساسوي.
تو هر ځای کې یو ماشوم پیداش او ماشوم مخی او مور مخی او خپل خپلوان خوشاله، نو بس هغه ټول ستومانی او سختی د بنده د وجود نه وي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ تاسو د سحر نه بجو نه تر مازیګر شپکو بجو پورې اوري. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمونو منتخب شوی د پارلیمان یعنی سینټ او قومي اسمبلی غړو یو غونډه کړې ده چې پکې د حکومت نه د سیمې د پرمختګ لپاره په یو ایجنډا هم اتفاق کړی دی، او وایي چې د لړکې بعد حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدنه کوي. په دې حکله راته یو شیبه وړاندې د اسلام آباد نه خپل خبريال رابع اکرم خان دا تفصیل راکړه.
پرون په اسلام آباد کې چې د قبایلی سیمو کم منتخب غړي دي، کاغه د سینټ او کا د قومي اسمبلی نو نولس چې کم غړي دي، هغوی غونډه کړې وه، یو کمیټي جوړه کړې وه. دغه کمیټې لپاره دوی خپل چې دی کم پارلماني مشر حاجي شاجي ګل دی هغه ټاکلی وو. په دې کمیټې د لارې دوی چې دی د قبایلی سیمو پرمختګ او امنیت لپاره اوونه کاتو ایجنډا چې ده هغه تیار کړې ده، کومه به چې دوی حکومت ته وړاندې کوي. په دې نوکاتو کې چې د قبایلی سیمو لپاره پارلمان ته د قانون سازۍ حق ورکولو په اړه خبره شوې ده، بل دې کې چې دي قبایلی سیمو کې امنیت ټینګولو لپاره اقدامات او دا شان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ د کارونو لپاره یو اداره د سارنې اداره یا یو داسې نظام چې دغه تر لاندې دی دا پرمختیایي کارونه او د دې فندونو څارنه کولی شي، بل کډوال چې کوم دي د هغوی په عزت سره خپلو سیمو ته واپسي او هغوی لپاره چې دی مراعات او نور چې کوم دي د بیا بحاله اقدامات. نو دا کوم چې نوکات دي په دې باندې دا ټول غړي متفق شوي دي او دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به اوس دا نوکات کوم دا اووه نوکاتي ایجنډه ده، دوی به دا د پاکستان وزیر اعظم صدر او د پوز مشر سره چې دی په دې هکله ملاقات کوي.
و موریدل چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د خامی اسمبلی او سینټ د نورلسو غړو غونډه شوې ده او مشر یې نوی منتخب شوی پارلماني لیډر حاجی شاجی ګل کوله. په دغه غونډه کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په یوه اووه نکاتي اجنډا اتفاق شوی دی. په دې اکله زموږ همکار مجید بابر د حاجی شاجی ګل سره خبرې کړې. نوموړی وایي
زما په سربرای کې وشو ځکه چې د فاټا پارلماني لیډر الحمدلله اعتماد را باندې مرګرو وکړو، نو په دې کې مونږ سینیټران او نیشنل اسمبلی ممبرز بالکل متفق شو او مونږ یو فاټا پښتون لاین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او سبا په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات ارمی کیسرا بینک او پرایم منسٹر سره پرزیدنت سره په دې کې چې د ټولو اول خبره را ده فاطمه د امن د قائم یقیني کولو لپاره ایډی پیس به عزت په عزت طریقه باندې واپس دي. دویم پوینټ چې آرټیکل 247 ختمول دي فاطمه د یادې صوبې سره ځان کړی شي یا د جیل صوبې جوړ شي یا د فاطمه کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي. په قبایلي علاقو کې د چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي. ان اف سی او ارسا د فاټا له نمائندګي ورکې شي چې په هغه کې فاټا پارلمنټری هغه نمائندګان منتخب کړي. د پاکستان د نورو صوبو یې نه دی نوټو غونډې په د آرمی فاټا کې فاټا رېجمنت مترف کړی. په فاټا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د موږ د نورو شانتو صوبو غونډې په فاټا کې نارداري او پرمټ سیستم د ختم شي او د بارډر ان بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي او ایجی ڈپارٹمنٹ پکی اختیار ورکړی شي. پی این ڈی او فاٹا لائن ڈپارٹمنٹ دی پارلیمنٹ الیکٹڈ چې کوم نمائنده ګان دي دغه ته دغه مته ته کوي.
بل اجی صاحب دا نقطه خو تاسو ټول پارلماني غړي چې کوم دي د قبایلی سیمې هغه په دې متفق دي او تاسو دا یو غوښتنه حکومت ته وړاندې کوي، آیا تاسو د دې لپاره کوم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړې ده؟
بالکل په دې باندې مونږ سټیپ ته چې مونږ کمانډر سره ملي وي ګوډه نه بس به مونږ آرمی په فاټا کې سټیک هولډر دی آرمی به مونږ ځا پېټه آرمی آرمی به تمام دا ریکوست کو چې مونږ ته د سټیټس راکړی شي او حکومت ته هم مخکې ملي او دوباره او په دې کې به مونږ هر حد ته ځو. اول خو زمونږ سره دا خپل چې کوم زمونږ حاکمان دي دا خبره ول دي بیا زمونږ سره هاوس ته هاوس نه بعد بیا زمونږ سره عوام دي عوام مونږ رو باسو او دا تحریک به شروع کو او ان شاء الله تعالی فاټا ته به آزادی ورکو چې په 1947 کې کوم آزادی فاټا ته نه نصیب شوه.
اجي صاحب د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دو تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو په ایوان کې دنه په قومي اسمبلی په سنټ کې نور سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې؟
بالکل مونږ تقریبا څو ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کوم پاتې هغه ته مونږ بیګا خپل لا عمل جوړ کړو چې مونږ کوم یو لس ایم این ایز یو او راته سنیټران یو مونږ به په دلتا ټول ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد بل راوړو او ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
دا وو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د منتخب شوی نمائندګانو پارلیماني لیډر حاجی شادی ګل چې د خپل حالو زالو په اړه زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان کې خبريالان وایي آزاد صحافت یا خبريالي ډېر مشکلات لري. لوی خو ورته حکومت وایي چې د وسلوالو دریض د نخ پروي او بل خو ورته وسلوال دړکه ورکوي چې د دوی نظر به لازمی وړاندې کوي. د خبريالانو په وینا داسې حال کې نه یوازې خبريالانو لپاره خلکو ته کرا او متوازن معلومات رسول ګران شوی بلکې خپل ژوند یې هم د خطر سره مخ شوی دی. په دې موضوع د اسرار العالم مومند د ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان ځینې خبریالان وایي له تیرو څو ورځو راهیسې دوی ته د وسلوالو لخوا وروستو له هغو دړکې ورکړل کیږي چې د رسنیو تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په دې هیواد کې د راډیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپلو خپرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته زین ورکوي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی چې څو وارې ورته دړکې ورکړل شوي او نامعلومه کسانو تښتولې وایي دا مهال د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا خبریالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي. خورده په خبره خپل متوازن یا بیلنس رپورټینګ نه پرېږدي. د ده په خبره بیلنس رپورټینګ هغه دی چې د هرې خوا دریس پکې شامل وي.
او بیا هم اگست تا تاریخ تک کمانډر تک ته چیرې دا سړي چې دې دې په دې کې د خپل دې 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 په خپل پارټي نه دې په دې کې انګل مکس دې ما ده نه مقصد دا چې هر سړي په کار کې خپل ځل ته لري جواب دي ان طالب دی یاره نه دې کوي دې یاره نه دې سمت ته یاره نه څه سم کار کوم دا دې لیست ما زو ساتي من زمانہ دخل توقف کی زما دا فرض جوړي چې زه خلکو ته صحیح معلومات رسوم.
مشتاق یوسفزی بیا وایي که په بمباری کې یا بمی چاودنو کې بې ګناه خلک وژل کیږي نو په کار ده چې دغه رپورت کړل شي، ځکه که داسې نه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي. د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرا تېر ورځو 44 نوکاتي ضبط اخلاق منظور کړل. د دې له مخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې له وجې یې ترګرۍ ته وده ترلاسه کیږي. په پیښور کې د بی پلو خبریالانو نړیوالې ادارې یو غړی او خبریال اقبال خټک وایي که یو خوا د دغه ضبط اخلاق ځینې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي، نو بل خوا د دې وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خبریالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت او وسلوال دواړه خوشاله کړي.
پرون یو ژورنالیست په خیبر پختونخوا کې د ایمیل د لارې ورته ویل شوي دي چې هغه چېرې د وسلوالو ډلو د خلکو خبرونه نه ورکوي نو د هغه ژوند ته به زیاته ډېره زیاته خطره پیدا شي. بله ورځ ته لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه
اقبال خټک وایي په داسې حال کې آزاد جرنالیزم ډېر ګران وي چې یو خوا دړکی وي او بل خوا حکومتي قوانین.
حکومت کچره څه پټول نه غواړي او غواړي چې دغه هیواد خلکو ته زیات سے زیات معلومات ترلاسه کړي. باید چې د میډیا کار دی آسان کړي، نه چې د میډیا د مشکلات پیدا کړي. او دغه وخت کې موږ ګورو چې پاکستان کې بده برخه په میډیا ډېر زیات پابندې را روانې دي. ډېر ژورنالستان د خپل ژوند بچ کولو لپاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
خټک زیاتوي کچره په پاکستان کې جرنالیزم همداسې له قدغنونو سره مخ وو نو نه یوازې دا چې بشري حقونه به تر خپو لاندې شي، بلکې عام وګړي او په ځانګړې توګه جمهوري حکومت به له لوی تاوان سره مخ شي.
هلته ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي چې د زیارت په ورځ د اطلاعاتو وزارت د الکترونیک میډیا لپاره یو ضابطه اخلاق خپور کړی، خو مهمه خبره دا ده چې دا ضابطه اخلاق به څنګه عملي کیږي. شاهین بنیری د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ د اطلاعاتو وزارت د سپریم کورټ په هدایت د الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق خپور کړه. د دې وړاندې په کال 2002 کې او بیا په 2009 کې هم د الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې یا پیمرا ځینې قاعدې او قوانین جوړ کړي وو، خو وخت په وخت دغه ضابطو نه سرغړونه شوې ده. په اداریه کې د نوي ضابط اخلاق د بیلابیلو برخو ذکر شوی دی، خو ورځپاڼې په دې خبره زور راوړی دی چې باید د هرې خبرې سپیناوی وشي. د مثال په توګه د دې خبرې وضاحت به څوک کوي چې یوه خبره د ریاست پر ضد ده او کنه، او یا ورسره ترهګرۍ او نفرتونو ته وده میلاویږي. کله کله داسې هم وشي چې د مذهب په نوم په خلکو د خپلې رایې د څرګندولو بندیزونه هم لګېدلي دي. په دې باندې د خبریالانو د تحفظ د ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ احتجاج هم کړی دی. ډان ورسپانه لیکي ښه خبره خو به دا وه چې دا ضابطه اخلاق د براډکاسټرانو اتحادیې په خپله جوړ کړی وي. اوس د ټولو نه لویه ننګونه دا ده چې د میډیا لپاره د نوې قاعدې به عملي کیږي څنګه. په سمدستي توګه د سار لپاره د یوې داسې کمیټې ضرورت دی چې د حکومت د اثر نه بهر او خپل واک وي او ټول ورباندې اتفاق هم وکړي. دا خبره هم د هیرولو نه ده چې دین وړاندې چې کوم قوانین منظور شوي وو او په هغه کې کومې کمزوری وي نو هغه په دې نوي قوانینو کې هم لپامه غورځول شوي دي. ادارې لیکي مهمه خبره دا ده چې د میډیا ادارې په خپل ځینې اخلاقي قاعدې ومني او عمل پرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د سفر په وخت د ښار کې روان د امنیتي ادارو په عملیاتو تسلی څرګنده کړه او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې په کراچۍ کې د پوځي عدالتونو زیاتولو منظوري ورکړې ده. په دې حقله تفصیل د فرشتہ جلازی رپورت کې ورو.
د پاکستان د پوز ویان جنرال عاصم باجوا پرون ویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچۍ ښار کې د پوځي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوز لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچۍ کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړ شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچۍ ښار کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او د حمله نه معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیه تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوې دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچۍ د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 6 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړل چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتې د بشري حقونو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړې دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالي حملې وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ چې د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوي وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. د محکمو ته دوسیه د سیمه ایزو حکومتي چارواکو له لوري استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د رواني میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان د اساسي قانون سره مخالفت کوي. ستری محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکی محکمو کې عرض وکړي. د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر ایجنسی نه منتخب شو د پارلیمان غړو ویلي چې د پوځي عملیاتو نه پاس په باړه کې امنیت ښه شوی او دوی هڅه کوي چې د باړې د کډوالو ستونزې هواري کړي. هلته کډوال وای چې بنیادي سهولتونو ته اړتیا لري. په دې حقله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی باړې سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وای چې اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او باړې د کډوالو د بیا بحالۍ او د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې هکله سینیټر مومن خان پریدی مشال ریډیو ته وایي،
انشاءالله د مخکې نه ډېر فرق راغلی رای، په باړه کې ډېر امن امان راغلی رای او موږ امید دی نور بیم چې انشاءالله امن امان به راشي. پارلیمنت اراکین دي هغه ټول د باندې لګري چې عوام له موږ سمره سهولت جوړولای شو. د خلکو امیدونه دي موږ ان شاء الله موږ به غوله برپور منډه وهو.
په باړه کې د بیا بحالۍ او پرمختیايي کارونو په حق لا د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دی وویل،
بالکل په دې د لپاره فندم د ښویرې او د اسپاټال باندې تقریبا کار شروع کېدو ولا دي شروع شوه دي او داسې د عالم ګوډ ګورنمنت های سکول عالم ګوډ باندې دا غي ټندرم شوی راي او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منیسټر دا باڑے دا بازار کلاوی دلو احتیاطالا مونگ راوالو دا گورنر صرف رما مشورہ کرے دا واغا پا دی خبر مسئلہ گرشی ہوئی
پا دیو رستو کی باڑے تا یو شمیر بیکورا شوی کی بیلے ستانی شوی دی خود دا غاستان شوی خلق وائی چی دلتا مشکلاتو سر مخ دی او یو شمیر سانتیاو تا اڑتیا لری پا دی حکلا دا باڑے سیمی و مشر حاشم خان پریدائی وائی
دی هر شی مشکلات دی روڈ نا اوخلا و با و سکول و صحات چی سمر مشکل لاتی په بوڑا کې دي او دغه بهاله د پور حکومت لباس اکټیو زون اکټیو کول پکور دي چې اغه په وړندې فرصت کې دي او بو دي بجلی غمو کې وسره د روډونو او د سکولونو غمو کې ځکه چې تعلیم هم خراب شوی دی وسره چې کم اسپاتولونه دي بل لکه ډوګری اسپاتول دی افتتای وکړه موږ د حکومت شکریا ادا کوو خو چې دغه د پور د روډونو او کولو ودو طریقہ جوړان کې نو اسې به ساده بیا
یاد دی وی چې د خیبر جنسای په باډا کې د 2009 رئیس روان پوزي عملیات سر تا رسیدلی دی او هلتا ځنی روختونونه سکولونه او مهم لارې خلاصې کړل شوې دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
وایس اف امریکا ډیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
په افغانستان کې د ډاکټر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پاس د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر ښه شوي وو او داسې فکر کېده چې په سیمه کې به ډېر زر د امن په لور پرمختګ وشي خو په دې ورستیو کې سو داسې پیښې رامنځته شوې دي چې یو وار بیا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات کړکېچن کړي دي اوس چین په دې ورستیو کې ویلي دي چې دوی د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په ښه کولو کې کردار لوبول غواړي په دې موضوع د کابل نه زموږ خبریال یوسف صدران نور حال راکوي
په داس حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروسته یو خراب واړی کو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړي اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي
موږ هیله کوو چې د افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان ترمنځ اړیکې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخې سي دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډېروي موږ هیله منو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي دا ده چې د سولې او بیا رغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان له ګډې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی د ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی وه چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي خو په وروستۍ شیبه کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون له لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړي ژمنې عملي او د اړیکو سمېدو ته لار هواره کړي
چین کولای شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولای نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات چې د افغان لوري سره شوي دي دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي دغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته اوس سپاري مونږ همیشه دغه برنامه د افغان دولت سیمنګي چا سره دښمنی کول نه غواړو خو دې بل شم داتې نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې د چلې دی وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او خو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغه عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره خو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې دا وخت د روانې غړې نیمایي تر رسیدلې په پښتونخوا کې د ورځې 9:30 بجې کېدونکې دي. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې تورو.
د خیبر ایجنسی نه د کمی سمله غړي حاجی شاجی ګل ویلی دی چې دوی د کبادی سمو د پرمختګ لپاره یو وو نوکاتی اجنډا جوړ کړی چې د منصوبې لپاره به ډیر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبرې وکړې. په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزي پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې بلې سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي، خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي. تیره شپه د افغانستان د موسی کلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی. دغلته ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف نصار په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنیت کمانډانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سیمه توده جګړه روانه ده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نور کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین په حواله ویل شوی چې له پاکستاني چارواکو سره په یوې غونډه کې تر دوه نورو کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. او سپین او مراکش کې پولیسو هغه څوارلس تنه د شک په بنیاد نیولی دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتي کول.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپا موکړي چې د پاکستان ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو اج ورسپانه خپل اداري په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په ضرورت باندې لیکلي او ویل شروع نه قبایلي سیمې د پاکستان په قومي بهیر کې نه دي شامل کړې شوی او دغه رنګ د فاټا اولست په فیصله سازي کې برخه هم نه ورکړې شوی. نو دا وجد چې دغلته د اربونو روپو منصوبې بي ځایت للی دي او لسته یې هیڅ ګټان نه رسیدلې او دا شان خلک نن هم د بنیادی ضرورتونو نه محروم پاتې دي. د اداري په وینا چې اوس د خیبر پختونخوا گورنر دا خبره کړي چې په فاټا کې به بلدیاتي انتخابات کولای شي او د دې لپاره به د قبایلي سیمو د حالاتو پر رڼا کې نظام جوړولای شي. نو کچري حکومت دا فیصله عملي کړه نو د فاټا اولسته به له دې ډیره ګټه ورسي. اداري اخیری کې وایي د فاټا لپاره اکثر داسې اعلانونه کیږي خو بیا عملي نشي. نو باید د فاټا ټول د پارلیمان غړي په حکومت باندې زور راوړي چې دغه د بلدیاتي انتخابات زر تر زره وکړي، ځکه چې بلدیاتي نمائندگان د ولس او د حکومت ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي. نو دا شن به د قبایلي سیمو مسلې په خشن هواري شي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف لخلي لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان په قومي اکشن پلان با په سختۍ سره عمل درآمد کولای شي او چې څوک هم په فرقیز اړیګړي کې ککړ وي د هغوی پر ضد به سخته کاروایی کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د فرقوارانه ترهګرۍ نه به شک چې پاکستان ته ډیر نقصان رسیدلی دی او دې لړ کې د حکومت لخوا د سخت کاروای فیصله بیخی سما ده خو باید چې په دې اړه د مختلفو فقو علما کرام او د دینی مدرسو مشرولي په اعتماد کې واغستل شي او په دې حواله یو غوره کړنلار جوړ کړی. اداریه اخری کې لیکي حکومت له دا هم پکار دی چې د مدرسو د مشرانو او عالمانو تجویزونه او مشورې په نظر کې وساتي او دا تاثر هرگز ور نه کړي چې ګنې حکومت د یوې فرقې سره نرمي خایي او د بلې سره سختي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه او په ځانګړي توګه پاکستان ته پکار دی چې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکې د باور پیدا کولو لپاره سمې مرستې وکړي. بلخوانی ویاکټان درس پاڼې لیکي د امریکا پوز په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د لږ تر لږه 1 عامو وګړو د وجنې پلټنې بیا شروع کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا خبره سمه ده چې پاکستان دې د افغانستان د سولې ثبات په لړ کې نورم ډېر څه وکړي، خو د زیاتره افغانانو دا دریځ چې په افغانستان کې د تشدد جړې د پاکستان د بهرنیو پالیسیانو وجه ده سم نه ده. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سولې د خبرو لپاره ډېر څه کول شي او باید چې د لړ کې مرسته هم وکړي، خو د پاکستان په طالبانو سیاسي معاهدې ته د راوستلو لپاره اثر اوس کافي نه ښکاري. د ملا عمر مړینه د پاکستان لپاره د توان نه لرلو دعوی کول ګرانولی شي، خو د مقالی په خبره پاکستان به د نوي دښمن پیدا کولو په برخه کې پر افغان طالبانو فشار نه اچوي او بیا د امریکا پر پاکستان د داسې لارې خپلولو لپاره د فشار اچولو هڅې په نورو لومړیتوبونو کې همکاري خرابولی شي. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې امن ممکنه دی، خو د دې لپاره د سیمې بهر هم د کوششونو کولو ضرورت دی، ځکه چې د سپاړه چې طالبان اندېښمن دي هغه د نړیوالو په لاسونو کې ده. مقاله لیکي باید امریکا د خپل رول څرګندونه وکړي چې دا هیواد نور د میانسکړي او د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د اتحادي په توګه کردار نشي ترسره کولی. فورن پالیسی لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ د امن د بهیر ملاتړ کوي، خو باید چې امریکا درېمه ډله د میانسکړي د رول ترسره کولو لپاره او هڅوي. مقاله لیکي زیاته مهمه دا ده چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکې د باور جوړولو لپاره چې پکې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیرته پرانستل، د قیدیانو تبادله، د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د طالبانو لرې کول او مشروطه ډسبندیانې شامل دي سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې لیکي د مغربي هیوادونو یو لوړ پوړي چارواکي د ګلپروس ویلي دي چې د امریکا پوست په افغانستان کې په 2012 او 2013 کالونو کې د لږ تر لږه د هغو 1 عامو وګړو د وژنې د یوې لړۍ په اړه دوباره پلټنې پیل کړي دي چې افغان چارواکي یې تورونه د خاصو ځواکونو په یوې ډلې اچوي. روسپانلی کې افغان پلټونکو ته یو داسې ویډیو په لاس ورغلی ده چې پکې یو ژباړونکی چې د زکریا کندهاري په نامه یادیږي او په زکریا نورزی هم پیژندل کیږي په نرخ سیمه کې پر یو سړي تشدد کوي او پوښتنې ترې کوي. ویل کیږي چې په نرخ سیمه کې طالبان په زیات شمېر کې شتون لري. پلټونکو ویلي دي چې د خاصو ځواکونو ډله په نرخ کې د ولسوالۍ دفتر سره نږدې اوسېدله او دغلته د افغان ځواکونو د مرکزي استخباراتي ادارې دفتر هم دی. د بشري حقونو ادارې هیومن رائټس واچ یو لوړ پوړي افغان څېړونکي پیتریسیا ګراسمن د امریکایي پوست د پلټنو د رپورټونو په محتاط ډول هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا پلټنې ډېرې مخکې کول پکار وي. دی وایي دا غرس دي چې هغه مهال شوي وي کله چې د جرم په اړه واضحه نښې موجودې وي. پیتریسیا ګراسمن زیاتوي دا یو مثبت ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوی داسې پلټنې وکړي چې پکې شاهدانو او کورنو سره خبرې وشي او دا چې د دې نه د پوست کمانډران خبر وو او که نه. نوموړي ویلي دې پلټنې باید داسې وشي چې آیا امریکایي ځواکونه په دې کې نیغ په نیغه ښکېلو او که نه، بلکې دا چې دوی د دغه پیښې نه خبر هم وو او که نه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کډوال چې زیاتره یې د شام جګړې ځپلي هیواد نه ورغلي دي، د یورپي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شوي دي. د یورپي اتحادیې هیوادونو مشران په دې اړه اندېښمن دي، ځکه چې زیاتره کډوالو د پناه غوښتلو لپاره دغه هیوادونو ته مخه کړې. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د هارون باچا نه اورو.
له هغه لک تر لګه و زرو پناه غوښتونکو څخه چې د مقدونیا هیواد مقاماتو له تیرې یوې اونۍ راهیسې له یونان سره پر خپل پوله ایسار ساتلي وو، څه باندې زر یې د روانې میاشت پر څلورویشتمه وتوانېدل چې د اروپایي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شي. د فرانس پرس خبري ایجنسی وکاس ویلي چې شاوخوا زر تنه کډوال د سربیا له لارې د هنګري یو سرحدي کلي روزک ته داخل شول. دا په داسې حال کې ده چې هنګري له سربیا سره پر پوله د دې لپاره چې د قانوني اسنادو نه لرونکو کسانو دغه هیواد ته د ورداخلېدو مخه ونیسي اغزن تار لګول پیل کړي دي. په دې وروستیو کې هغو مهاجرو چې غوښتل یې د سربیا او مقدونیا له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او د پام وړ شمېر یې یادو دواړو هیوادونو ته مخه کړې. د بلکان ریاستونو د غلارې سګ اوړې له هغو لارو څخه وي چې پناه غوښتونکو کسانو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د رسېدو لپاره وکارولې. د روان میلادي کال لومړۍ میاشتې بیا تر اوومې پورې شاوخوا 1,02,000 مهاجرین د مقدونیا، سربیا، بوسنیا او هرزګوینا، البانیا او کوسوو له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته داخل شوي. د اروپایي اتحادیې یو اداره وایي د 2014 کال په هم ورته موده کې د یادې ټولنې هیوادونو ته 8,000 کسانو پناه وړې وه. د کډوالو هغه ډله چې هنګري ته ورداخله شوې زیاتره د جګړه ځپلي هیواد سوریې یا شام دي. کلیوې خوا د مهاجرینو په ګڼ شمېر کې ورتګ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران اندېښمن کړي، نو له بلې خوا د بلکان غریب ریاستونه نه پوهېږي چې د هغوی له لارو د تېرېدونکو پناه غوښتونکو مخه څنګه ونیسي. د اروپایي اتحادیې د غړي هیواد اتریش وزیر اعظم د اګست پر 24 مقدونیا ته د سفر په ترڅ کې د یونان له حکومت وغوښتل چې خپلې پولې په زیاته جدي توګه کنټرول کړي تر څو د هغه په خبره بلکان ریاستونو ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي. د جرمنی او فرانسې مشرانو هم د غوی هیوادونو ته د مهاجرینو د ورتګ مسلې د حل لپاره په ګډه د کار کولو خبره کړې چې په ملګرو ملتونو کې د کډوالو عالی کمشنر یې ملاتړ کړی دی.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. د دې غړې اخیری هفتوار خبرونه د خزر لپاره ځانګړې ده. تاندې هلی او د نن په تاندې هلی خبرونه کې د پروفیسر ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو. هغه یو ګاینکالوجیست ده او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز په مرکز کې هم کار کوي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده صد ده. راځي چې په ګړې واورو.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ګاینکالوجیست پروفیسر ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو.
تو هر ځای کې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم مخي او مور مخي او خپل خپلوان هم خوشاله وي، نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وي.
او د هندي فلمي صنعت ته هنرمند رانی مکرجي په ژوند او کار خبرې کوو.
الوداع نه، الوداع کہنے سے پھر ملنے کی امید مر جاتی ہے.
ډاکټر لبنا حسن د خیبر پختونخوا په هغه خوځو ډاکټرانو کې راځي چې ډیره پوهه لري. هغه یو غاینی ډاکټر ده او د بهر نه سپیشلایزیشن کړی دی او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز د ناروغانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې هم کار کوي. ډاکټر لبنا حسن وايي اوس د پخوا په نسبت په خیبر پختونخوا کې د خوځو ډاکټرانو شمیره زیاتیږي او له دغې سره سره د قبایلي سیمونه هم جنکۍ دغه پېښې ته راځي.
خیبر پختونخوا کې اوس خو ډېر زیات فرق راغلی دی، نه صرف دا چې ښځې ګاینی طرف ته هم ګاینکالوجیست هم ډېرې جوړېږي، اصل لکه ښځې ډاکترانې چې کوم سپیشلسټ دي هغه هم ډېرې دي، ځکه زمونږ اوس کالج هم دی د ښځو ګرلز میډیکل کالج، نو هغه کال په کال سل ډاکترانې خو هغه پروډیوس کوي. بیا خیبر میډیکل کالج نه مې پرایویټ کالجونه مې نو لکه ډاکترانو اوس کافی فیمیل ڈاکٹرانو دغه ډیر دی، لکه پروڈکشن ډیر دی، جوری دی ډیر دی او نور سپیشلٹی سره باندې سر جنانې اوس فیمیل سر جنان شته زمونږ نور سپیشلٹی سره زمونږ خزه ڈاکٹرانې هم دي صرف ګاینی اف سکن دي. پرابلم دا نه دی چې کم دي، پرابلم دا دی چې کوم ځایونو کې خزه ڈاکٹرانې پکاري دي آغ زیون ہوتا ڈاکٹران ہے آغ زیخ خزی دا خو تعلیم الکت دیر عام نہ دے اگر کوئستان شو یا زمونگا ٹرائبل ایریاز شو دی ایریاز کے تعلیم دا نہ کم دے کہ ظاہر دا بیا دخز و تعلیم دا غیر نہ کم دے اور بیا دخز و کالجونا راتل اوی بیا آغ زیونو تا چھر بل زیدی نہیں یا بیا آغ زیونو کی کار نہ کئی نو دا یو دیر مسئلہ دا کہ کم زیونو کی چھ خز و ڈاکٹران پا کار نہ دی نو دا نہ دے چھ کمی دی تو آغا زیاد پر پہ خبر کے مردان کے دے لوی لوی شہرنو کی او یا بیا لارشی دبئی مبئی تا یا ولایت امریکی تا لارشی نو دا یو شے دے چھ زیاد تر پاکستان کے دے خیبر پختونخوا کے دا نور دغنا سبونا لگ زیاد تے
دا چې جنکی د ډاکټرۍ د ډیګری اخیستلو وروسته ولې بیا په فیلډ کې کار نه کوي او د کالجونو نه د فارغو شوو جنکو ډاکټرانو شمیره خو زیاته وي ولې په روغتونونو کې هغه همره ډاکټران بیا نه لیدل کیږي؟ ډاکټر لبنا حسن یې په اړه وایي
زما په خیال زه چې څنګه پوهیږم نو ضروری نه ده چې هر جنۍ چې کوم ډاکټر شي چې هغه د سپیشلایزیشن وکړي یو ذکر چیز زمونگا عام پریونٹیو میڈیسن اور عام تعلیم سے رقم میڈیکل دے کو اغم یو ڈاکٹر آپ پوئی گی اور داغیم پریکٹس کئی لگا چاہ پریونٹیو میڈیسن بائی گن چھ معصوم کے دو یا دا خزے پر بیماریاں ہو تو دی تو پریونشن ہم پوئی گی وہ اغش ضائع نہیں کو وہ دن سی ہو جنہیں اور یا بیا روس تو پریکٹس ہم لگ گئی بیا ہوں نور خزو پر نسبت اگر زما خیال دے یو بہتر اور یو سیکیور مور ہوں خاندان کی ماں خبر ہے کولیشی دوستان و شرم جگہ کولیشی مداخ ویل چی لکا ویسٹ دے ویسٹ کو زما پر نظر کے لکا دان ندی چی زبت ویسٹ ہوئے ہیں کہ عرب علکان کو دیو کر علکان ہم دیر زیاد علکان ہم چی میڈیکل اوکی بیا سیبل سروس کے میں نوزی زمین دا کلاس یو دیر شو نزیاد علکان یو کلاس نہ سول سروس ایگزام تک نہ سلو سوک انکم ٹیکس پہ لاڑل سو چر پہ لاڑل تو ابھی تو ویسٹ کو بنوائے گا نا اور ڈاکٹر ایس سیٹ کوئی ویسٹ کا تو بیا سبل سے موقع نہیں کی لگی نو جمع خیال نہ دے چاہ لو یا خبر ہے آؤ بالکل خود ڈاکٹران نے ذکر کی جنہیں کہ زیاد سبق کوئی دکھ دام رین کی جنہیں کہ زیادہ ذہین نو ابھی زیادہ جنہیں کہ اس میڈیکل کالج کے راضی ذکر کی اوپن میرٹ شو
ڈاکٹر لبنا وائی کل چی ہم یو معصوم پیدائشی ہاغه وخت دوی لپاره ډیر د خوشحالی وی دا چی د یو ڈاکٹر کار سمرا اهمیت لري ڈاکٹر لبنا حسن وائی
تو خدا وے مخل کوئی کرنا چی گئی نی او دا سپیشلٹی گرانا دا بالکل گرانا دا تو ہر زل چی او معصوم پیداشی او معصوم خی او مورم خی او خپل خپلوان خوشالی نو بس اگر ټول ستومانی او سختی دا بنده دا وجود نه وځي نو دا یو داسې شی دی چې روزانه زمونږ بیا مونږ ژوند کې وو د خوشالۍ او وسیلې دا نن سبا چې وی ډیپریشن دی دا دی واغ دی مونږ سره غټ موقع نه راځي کہ مونگا سا منفی سوچو کو ذکر چھ روزانہ آو سکتا کلا نا کلا مور یا نا وقت راشی یا معشوم تا سوشی نو اغب یا مشکل شی مونتا تو زیاد تر دغا خی آوت کم خی چھ معشوم خی مور خی آو کو پتائیم راغلی خی پتائیم دغا شیوی کنا چې دا دانا چې بس په لغو میاشتو کې ډاکټر ته ډوبینا او بیا خیر ټایم کې راشي بیا خو پرابلم کی خو عام او خاص چې مور او بچی خی نو دا وین خو زما خیال دی چې ښه لکه بس اختری په مونږ نه
ڈاکٹر لبنا حسن د پېښور په حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کې د ایډز مریضانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې همکار کوي. د پښتنو په سیمو کې د ایډز او د دغه ناروغۍ د پوهې په اړه ډاکټر لبنا حسن وایي
بالکل جی تش پښتانه نه زمونږ اصل کې پرابلم دا شوی دی چې زمونږ په پاکستان کې ایډز زیات تر چپوريږي نو هغه د سړو نه خوریږي ښځو ته او سړو کې ځکه خوریږي د نشې نه دی دا سرنجونا او دا سرنجونا استعمالی نو زیاد چی طولو نزیاد دا ایڈز کم جمگٹا دا کم مریضان دی اگر دا دی گروپ ندی بیا باز دا سی مریضانو چی اگری مریضان او پتا وطنوا او تلی دی بیا دبئی او قطر او دیزے انو تا آلتا کال کے دو زلا دا ہر مزدور دا ہر بندہ اگری ٹیسٹ کئی یونیورسل ٹیسٹنگ دی نو اگر چی پتا بولا گی دا نو دی با بیا حکومت تا آل نوے چیز تک دیدی بندہ ایڈ دی نو گے زکا واپس را لی گو دی با آگا واپس رو لے نو اگر چی وکلی تلار نو بیا خزا او کنور بچی ہو شو اگر با انفیکٹ شو دا سی پولیس و تین دی و اگر مختلی روزو کے دا شوی دی بیا اگر نفس بنگا ایرپورٹی مو باندے زیاد دغا اوکا چی یونو سوک راشی و حکومتونو سرم دا معایدہ ہو شوا چی کتا سو سوک ڈیپورٹ کوئے واپس ملک پہ لے گئے دا ایڈ سو وجہ نو بیا پکار دے چی حکومت انفارم کے نو لکا پاکستان کی شکر دے الحمدللہ دا یو شے دے چی لکا اس انڈیا کے جسانا دے اگر پاکستان کے جانا نہ دے زمونگا اسم انڈر کنٹرول دے کو زمونگا ہیپاٹائٹس بی او سی اس یو بالکل یو وبا تو جوڑا دا داغی متعلق مونگا لگیا یو زکر چی ہیپاٹائٹس بی خود مور نہ دیا بچی کم لگی دیشی اور اس پہ نشتے
ڈاکٹر لبنا حسن نمو دا اہم پختل چې یو ډاکټر او بیا د یوې ښځې ډاکټرې ژوند ډېر مصروفه وي نو دوی څنګه د خپل کار سره سره خپلې کورنۍ لا وخت ورکوي
کو اغا مزدوری کو اغا ڈاکٹری کو اغا ہیڈ ڈریسری کو لوئری کو چٹی دا زرد نیمی نکے نو بندہ نستوری کی گی اور نو ورسر ریٹائن کرنے کی گی نو دا چھے بالکل اغا ہی چھے یو ہیف تو یو دائرہ بندہ جو رول پکار دی اور لائن بندہ ہو کی چھے رہا دا نظر کالیشن دا بین ازیاد بزنہ کم کوئی دیا دا پیسو دا ایرسا یا نور سوجی چھے دا پریکٹسن ہم کئی اور دا حکومت ہمی اور دا ہمی اور بچی مروری بیا ظاہر دا گرا نہیں بالکل گرا نہیں ماں سنور بچی پہ کی لوئی کری دی اسپیشلائزیشن میں کرے دے وہ بیا کم مدا کے چما بچی وارو او کم مدا کے چما دا حکومت نوکری کولا نو بیا ما آغا وقت کے پرائیویٹ پریکٹس میں کو نو دا چھ تنگی گی علی چھ رسار نہ تو ماسکتا نہ پورے اور ٹول شپم کار کے نو بیا خود خود تنگی گی خود بندہ چھ کہ خپل جون منظم کی نو خزو دا پارے بہترین فیلڈ بے آو چھ دا خاوند او د خواخي او د ټول خاندان ورسره لکه اتحاد وکي او کوپریشن ما سره خو ډېر زیات خپل خواخي خپل خاوند هم ډېر زیات زما مدد کړی دی مالې سپورټ را کړی دی نو دا کو بنده ته میسر شي نو بیا خو ډېر زیات ځان ته ډېر ښه ژوند دی بنده خو بیزی می سټیسفاید وم
او اوس هم یو بل رپورټ
یو انګلیش From English? I'm Indian, from the Punjab.
वैसे मुझे हिंदी भी आती
है. I know English.
داد هند فلمی صنعت هنرمندا رانی مکرجی دا چې د یش راج فلمز د مشر سره یې په اټلی کې واده وکړ. رانی مکرجی چې د هندی فلمی صنعت یو پیژندل شوی نوم دی، د 1999 نه په فلمونو کې کار شروع کړی. چھ لمڑنے فلم یہ راجا کی آئے گی بارات وہ ولی حغی زیادہ مشہورتیا دا فلم کچھ کچھ ہوتا ہے نا ترلا سکڑے وا پا داغا فلم کی رانی دا شاہ رخ خان او دا کاجل سرکار کڑے وہ چھ داغا فلم نیوازی زیاد کاروبار وکھ بلکہ رانی تا ہم پا ہندوستان او ہم پا نڑے کی یوا پی جنگلو ورکا چھے پا دغا فلم رانی دا خی اداکار فلم فیر ایوارڈ هم ترلاسه کړی. دا هغی دا فلمی کریئر یو بل کامیاب فلم ساتیا دی چھے پا 2002 کال کی ریلیز شوی وو او دا ویویک اوبرائی پا مقابل کی کار کړی وو. دا هغا وقت وو چھے رانی تا دا یو هیٹ فلم ورکولو زیاد ضرورت وو زکه چھے دا کچھ کچھ ہوتا ہے دا کامیابی نورستو هغی تا دا یو بل کامیاب رول سخت ضرورت وو. پا ساتیا فلم هغی ایوارڈونا هم وگتل. لدی ورستو رانی په 2004 کال کې هم تم چې د سیف علی خان سره پکې کار کړی وو او یو وا هغه فلمونه وو چې نه یوازې کامیاب شول بلکې هغه ته پرې ایوارډونه هم ورکړل شول. دا هغه وخت وو چې رانی د فلمونو د کامیابۍ ضمانت ګڼل کېده او د هغه زیاتره فلمونه به هم کامیاب کېدل. په 2005 کال کې بنتی او ببلی او په 2006 کال کې کبی الوداع نه کہنا فلمونه راغلي وو چې دغه دواړه هیت لاړل او رانی پرې ایوارډونه هم ترلاسه کړي وو. رانی په خپلو زیاتره فلمونو کې لیډنګ رول یعنی مرکزی رول لوبولی. د رانی په اړه د هندي فلمی صنعت وتلی هنرمند شاهروخ خان چې ورته کینګ خان هم ویل کیږي وایي رانی مکرجی تر ټولو زیاته د خوښۍ اداکاره ده او زیاتوي د یو فلم په جوړولو کې ورسره خپلوي محسوسوي او دا هغه وجه ده چې شاهروخ خان د خپل شخصي پروډکشن کمپنۍ لخوا په جوړ شوو زیاتره فلمونو کې د ځان سره رانی اخیستې ده چې یو مثال یې چلتے چلتے فلم اهم دی.
हमने साथ साथ थोड़ा ही सही लेकिन कितना अच्छा वक्त गुजारा है ना?
चलते चलते
دا فلم چې په ممبئی او یونان کې جوړ شوی د خوخي د وادو ورستو په حالاتو لیکل شوی دی. ترانی یو بل کامیاب فلم بلیک هم دی چې هغه پکې د یو داسي جنې رول کړي چې نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي. د بلیک نه علاوه هغه په یو شمېر نور فلمونو لکه غلام، لگا چندری میداغ، هر دل جو پیار کرے گا، نایک مجھ سے دوستی کرو گے او یو شمېر نور فلمونه هم شامل دي چې رانی پکې مرکزی کردار کړي. د رانی مکرجی تعلق د هند د بنگال سیمې سره دی چې مور او پلار دواړه یې د شوبیز د یو شمېر برخو سره تعلق لري. د هندي فلمی صنعت یوه بله اداکاره کاجول یې د تر لور هم ده. رانی یو شمېر د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه اخلي او د هندوستان د معذور خلکو سره د امداد لپاره هم کار کوي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
کتاب